محمد شیبریم، السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه تمده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د یوه پلاوي په مشرۍ روانه اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. امیر خان متقی به د دوشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي او د پاکستان له یو شمېر سیاسي او نظامي چارواکو سره به پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان حکومت له هغو افغان کډوالو چې د پی او آر کارتونه لري غوښتي دي چې له پاکستانه ووځي. پاکستان د جولای په 1 نیټه په یو خبره کړې بیان کې ویلي دي چې د پی او آر کارتونه رسمي موده د جون په 1 پای ته رسیدلې ده، نو اوس د دې کارتونو درلودونکي اړ دي چې له پاکستانه ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په موقتي ډول د پاکستان د کراچي ښار هوټلونو ته د امریکا د حکومتي غړو پر تګ محدودیتونه لګولي دي. د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې په کراچۍ کې د امریکا جنرال کونسولي داسې راپور ترلاسه کړی دی چې په هغه کې امریکایانو ته د کراچۍ هوټلونو ته د ورتګ ګواښ شوی دی. رویټرز اشان څرګندوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو ټولو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې د ترهګرۍ د خطر او د احتمالي وسلوالې شخړې له امله دي پاکستان ته په خپل سفر ورلمخه غور کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د برازیل ولسمشر لویس اناسیو لولا د سلوا کولی شهر وخت ورسره اړیکه ونیسي. د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې پر مهال ټرمپ د برازیل ولسمشر په ارتباط وویل چې هغه کولی شهر وخت له ده سره خبرې وکړي او د هیوادونو ترمنځ د تعارفو او نورو شخړو په اړه بحث وکړي. د رویټرز اژانس په وینا ولسمشر ټرمپ په برازیل باندې 50% تعرفه لګولې ده چې سر له راتلونکې اونۍ به پیل شي. متحده ایالاتو د برازیل د سترې محکمې پر قاضي هم بندیزونه لګولي دي. د برازیل ولسمشر لویس اناسیو لولا دا سلوا بندیزونه او تعرفې رد کړې دي او هغه یې ناعدلانه او د خپل هیواد په قضایي سیستم کې د نه منلو وړ لاسوهنه بللې ده. د سپورت له ډګره د افغانستان صداقت اف سي فوټسال لوبډلې د غور لیګ د څلورم پړاو اتلولي خپله کړه. دې لوبډلې په پایلوبه کې نورزاد اف سي لوبډلې ته پرون په کابل کې 3 د 1 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټسال د غور لیګ په دې سیالیو کې چې د جون په 14 د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي نوي مسابقې پکې د تګ او راتګ په ډول ترسره شوې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د پاکستان او متحده عربي اماراتو په وړاندې په 3 اړخیزو لوبو کې برخه واخلي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د 16 اوورونو دا لوبه به د اګست له 9 پیل شي. هره لوبډله به د یو بل سره 2 مسابقه وکړي او دوه غوره لوبډلې به د سپتمبر په 10 په پایلوبه کې برخه واخلي. دا سیالۍ د آسیا جام د چمتووالي لپاره دي. د آسیا د کرکټ د اتلانو جام د سپتمبر په 9 په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو .com کې اوري. یونیسف په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو د شمیرو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې. یو شمېر کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي علت بېوسي او بیکاري یادوي. په دې خبرونه کې مو داعش خراسان څنګ ته د ملګرو ملتو له اندېښنو خبرو. همدا موضوع مې د سیاسي چارو له کتونکو حاتف مختار سره شریکه کړې.
زه په دا اند او باور یم چې داعش نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره خطرناک او مضر دی.
پاکستانی پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړي نیولي.
پولیسي په سنن باندې پولیس کرګراون کړی دی. هم په بنو کې د پی ټی ایم کوارډینټران ذمہوار ملګري نیول شوي دي. همداسې په بجوړ کې هم زموږ ذمہوار ملګري کوارډینټران نیول شوي دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د امریکا ولسمشر په سمندر کې د اټومي اوپتلونو د ځای پر ځای کېدو امر د روسیې د یو چارواکي تر خبرداري وروسته ورکړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې په سخت خوارځواکۍ اخته شاوخوا 1.4 میلیونه ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې له دې شمیر تر 15 سلنې زیاتې له 2 کلونو کم عمر دي. په ورته وخت کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان خوارځواک دي وای د بیوزلۍ او بیکاری له عملې د درملنې وس نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
ماشومانونه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف افغانستان د نړۍ په کچه د ماشومانو د خوارځواکۍ له جدي ناورین سره مخ دی خو ورته تر ټولو کمه پاملرنه شوې ده. دغه ادارې د جمعې په ورځ په خپل تازه خپور کړي راپور کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ یا ویسټنګ کړي کې او ډېر ډنګر شوي چې له دې شمېر 1.4 میلیونه یې د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. یونیسف زیاته کړې چې له دې شمېر تر 50% زیات یې له 2 کلونو کم عمره ماشومان دي. راپور زیاتوي چې په 2015 کال کې د افغانستان د نفوس د 50% زیاته برخه چې نږدې 3 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته به اړتیا ولري چې له دې ډلې 12 میلیونه یې ماشومان دي. د یونیسف د معلوماتو له مخې سږ کال له 3500 زیات ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د شدید خوارځواکۍ بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواکي دي وایي د بېوزلۍ او بېکارۍ له امله یې د درملنې وس نه لري. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل: د ماشومانو د ناروغیو ډاکټران له دې ډلې محمود سیار رحیم زی وایي د ماشوم د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره باید تر 2 کلنۍ پورې د مور شیدې ورکړل شي. دغه شان له 6 میاشتنۍ وروسته باید ورته مکمل خواړه ورکړل شي چې پکې پروتین، قند، شحمیات، ویټامینونه او منرالي مواد شامل وي او په خوړو کې باید تنوع ته پام وشي. ښاغلي رحیم زی پر ماشومانو د خوارځواکۍ د اغیزو په اړه وویل:
لنډمهاله تاثیراتو کې د ماشوم د عضلاتو ضعف دی او تاخیر په نشونما د ماشوم کې راځي. دویمه مسله، ماشوم مستعد کېږي دې ته چې انتانی امراض لکه اسهالات او تنفسي امراض زبان د مساق شي. او مهالو تاثیراتو کې د سوی تغذی پاتې ژوند کې دا ماشومان اکثرا عدم رشد دقت لري. همدارنګه دا ماشومان کېدای شي چې بعضی مزمن امراض د بلوغ د دورې هم په دوی کې راښکاره شي.
یونیسف د اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې مخکې یو شمېر سازمانونو له دې ډلې سیف د چلدرن د روان کال په اپریل میاشت کې خبرداری ورکړی و چې ښایي په راتلونکو میاشتو کې په لسو هېوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل دی په لکونو ماشومان د بشري مرستو د کمېدو له امله بیړنیو خوراکي موادو ته له لاسرسي بې برخې شي. دغه شان د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د روان کال د جون په میاشت کې په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي و چې په افغانستان کې له هرو لسو ماشومانو نه یې چې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان کېږي د ودې لپاره لازمي خوراکي تنوع ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ادارو د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د نړۍ له هغو 15 هېوادونو دی چې په لوړ شمېر سره په شدید خوارځواکۍ اخته ماشومان لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د سار او تحلیل دلوي د داعش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره ګواښته. د یاد سازمان پر بندیزونو د څار ډلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې طالبان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له دې ډلې القاعده او متحدینو لپاره د مناسب چاپیریال چمتو کړی دی او دې هڅو ته دوام ورکړی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې داعش ډلې ځپلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا پر بندیزونو د څار او تحلیل ډلې افغانستان سیمې او آن نړۍ کې د داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو خبره کړې او اندېښنه یې ښودلې چې دا ډله نړۍ ته تر ټولو ګواښونکې ده. د ملګرو ملتونو سازمان پر بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه شپږ 1/3 راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د جولای 1/3 امنیت شورا ته وړاندې کړای زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له دې جملې القاعده او متحدینو لپاره د مناسب چاپیریال برابرولو ته دوام ورکړای چې د دوی پټکو د منځنۍ آسیا او نور هیوادونو د امنیت لپاره جدي کوښ کړل کیږي. د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار ډلې په دې وویست مخیز راپور کې چې د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خپور سوی د غشان ویلي چې دغې ډلې ته د بهرنیو ترهګرو د بیرته ستنېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، ځکه د راپور پټکو دوی ښایي منځنۍ آسیا او افغانستان ته د بیرته راتګ له لارې د سیمې امنیت ګډوډ کړي. دې راپور کې راغلي چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغې ډلې فعالیتونه کمزوري کړي، خو ویل سوي چې له 2014 کال راوروسته د داعش خراسان څنګ د شاوخوا 2000 جنګیالیو په لرلو په افغانستان دننه او بهر د روسیې د قفقاز په ګډون په منځنۍ آسیا کې د نورو ترهګرو ډلو له ناراضي ډلو د جنګیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. دغې ډلې ویلي چې د داعش خراسان څنګه چې مرکز یې په افغانستان کې دی، د پیغام رسونې د خوندي اپلیکیشنونو او خواله رسنیو له لارې خلک سخت دریځی ته هڅوي او دا مهال امریکا او اروپا ته تر ټولو ستر ګواښ بلل کیږي. راپور زیاتوي چې داعش خراسان څنګه هڅه کوي چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو او نړۍ کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان په شمال ختیځ او د پاکستان پولې ته نږدې سیمو کې داعش خراسان څنګه ماشومان په دینی مدرسو کې روزي او له 14 کلونو کم عمر ماشومانو ته د انتحار روزنې پروګرامونه هم جوړ کړي دي. ځینې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې په تیره کې داعش خراسان څنګه لبریدونو ترخې خاطرې لري، دا شان راپورونه اندېښمنوونکي بولي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي اسدالله چې د 1401 کال د ثور په لومړۍ نیټه په یو جومات کې د داعش ډلې په حمله کې د نعمت الله په نوم 45 کلن ورور وژل سوی، وایي دا شان راپورونه یې سخت اندېښمنوي. د ازادي راډیو ته وویل
شهید شو، داعش مسئولیت منلی و موږ د دوی د حملو ترخې تجربې لرو. اوس له ویرې آن څوک جومات ته نشي تللی، ویرېږو چې بیا انتحاري ونه شي، ځکه ماشومان او کورنۍ لرو.
د دې برید مسؤلیت چې یو 30 کسان پکې وزل سوي وو او تر 90 ډېر ټپیان سوي وو د داعش ډلې خراسان څنګه منلای وو. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د امنیت شورا د دې تحلیلي ډلې د راپور له مخې د داعش جنګیالي د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې ویشل سوي دي. د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار ډلې د اندېښنه هم څرګنده کړې چې کیدای سي یو شمېر سختدریزي جنګیالي له سوریې څخه افغانستان ته انتقال سي او بیا له منځنۍ آسیا څخه د سیمې د هیوادونو پر ضد عملیات پیل کړي. راپور کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو کړنو د داعش خراسان څنګه وړتیاوي کمزوري کړي، خو دغه ډلې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره د طالبانو د حکومت د نارضایتیو تر څنګ د منځنۍ آسیا له بهرنیو جنګیالیو څخه هم ګټه پورته کړې ده. د ملګرو ملتونو د څار ډلې دا هم ویلي چې طالبانو د تاجکستان د انصار الله ډلې، د ازبکستان اسلامي جنبش او خطیب امام بخاري جنګیالي په خپلو پولیسو او پوځي قطعاتو کې شامل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر بندیزونو د څار او تحلیل ډلې د دې راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د داعش خراسان څنګه سخت ځپلې، د القاعده په ګډون نورې ترهګرې ډلې متواري کړي او په خبره یې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د یادونې ده چې د داعش خراسان څنګه د طالبانو له واکمنېدو وروسته هم د افغانستان پلازمېنې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې خونړۍ بریدونه کړي او د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت د سرپرست خلیل حقانی په ګډون یې ځینې حکومتي چارواکي او طالب پلوي دینی عالمان هم په نښه کړي او وسلې دي.
د افغانستان او سیمې لپاره داعش خراسان څنګه تر څه بریده تهدید ده؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو حاتف مختار نظر اخیستی.
زه په دا اند او باور یم چې داعش نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره خطرناک او مضر دی. او افغانان په تیرو 500 کلونو کې په مختلف لحاظ په نیابتي جګړو کې کورونه او جماعتونه وران شوي او خلک په زندان ته چول شوي. اوس د فرصت راغلی چې افغانان دې باید د یو متوازن سیاست له مخې د داعش په مخ کې یو منظم دریس ولري. هغه دا دی چې داعش د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف د افغانستان په جغرافیه کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري، خو د افغانستان د اسلامي امارت لخوا ټکول کیږي او ځپول کیږي. زما باور دا دی چې داعش یو پردی پروژه دی چې غواړي په سیمه کې د خلکو ژوند ناامن کړي او افغانان د دې لپاره او د دوی د ځپلو لپاره باید یو ملي د خپل ارزښتونو باورونو او اعتقادونو له مخې یو دریز ولري.
ځینې کتونکو په دې باور دي چې داعش د منځنۍ آسیا لپاره هم جدي تهدید دی. آیا د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته تهدید دی او کنه په منځنۍ آسیا کې هم د ډلې ریشې څرګندولې دي؟
زما په دې باور نه دی چې افغانستان به د هیڅ چا لپاره د نوروسه تهدید وي. یعنی د افغانستان جغرافیه د ازبکستان او ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان او بلاخره روسیه لپاره تهدید نه دی. او طالبانو شودلې چې د افغانستان د ادرس یا د افغانستان د جغرافیه هیڅ داسې حمله په دغه ملکونو کې نه ده شوې چې طرح او بنسټګر افغانان وي. او د افغانستان د اسلامي امارت پالیسی او ستراتیژي هم په دغه ولاړ دی چې باید د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا پر ضد و نه کارول شي. له بل اړخه ګورو چې تبلیغات کیږي چې ګواکې سو تورېستي ډلې په افغانستان کې شتون لري، اما تر هغه ځایه پرې چې موږ معلومات لرو او د افغانستان ملي ګټې موږ ته وایي، د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. خو په سیمه کې داعش شتون لري، داعش زموږ په ګاونډیانو کې موجود لري. داعش اصلا یو افغاني پدیده نه دی، په عراق او شام کې جوړ شو، بالاخره د ایران له طریقه افغانستان او نور ملکونو ته راغی او د کې نور ګاونډیان هم تر لاسونه لري. افغانان باید خپل جغرافیه د داعش لپاره خپل خلک قرباني نکړي. دریز د افغانستان من هیڅ یو ملت باید دا وی چې زموږ جغرافیه پاسل دنه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. او روسان او چینایان هم په دې متوجه شوي چې داعش یو نړیوال پدیده دی او د دې لپاره افغانان خصوصا اګنځي کوم نظام چې په افغانستان کې حاکم دی د سره باید مرسته وسی، لوجستیکی مرسته وسی، امنیتی مرسته وسی او د دې لپاره مفید او موثر دی. زه فکر نه کوم چې افغانان فاصل دنه چاته اجازه ورکړي چې د جغرافیه د هیڅ چا پر ضد استعمال شي.
مختار صاحب، د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې روسیه به په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته وکړي چې داعش خراسان څنګه وځپي. او تاسو مې اوډول د موضوع ته اشاره وکړه، روسیه څنګه مرسته د داعش ځپلو لپاره له طالبانو سره کولی شي؟
زما باور دی چې روسیه اطلاعاتي، امنیتی او استخباراتي مرسته کولی شي. روسیه کولی شي لوجستیکی او نظامی مرسته وکړي. روسیه کولی شي طالبانو سره مشترکاً په ځینو برخو کې عملیاتونه هم تر لاسه کړي. بل موضوع د افغانستان او د روسانو په حق لدی، د داعش په ځپلو کې روسانو ته افغانان ضرورت او اړین اړتیا لري. هغه دا دی چې داعش نه تنها د افغانستان د جغرافیه لپاره تهدید دی، بلکې د سیمې هیوادونو لپاره هم تهدید دی. د روسانو د منافع او ملي امنیت لپاره هم ګواښ دی. زمون غوښتنه دا دی او د افغانستان د ملت غوښتنه هم دا دی چې روسان دې باید د طالبانو سره همکاري وکړي. مګر دا قطعا د معنا نه لري چې افغانان باید د روسانو تر څنګ ودرېږي او د غرب سره په فاصله کې قرار ولري. د یو متوازن ستراتیژیک بی طرف یا ناپیلی سیاست په نتیجه کې باید موږ د اروپا سره او د امریکا سره هم ښه تعلق ولرو، تر څو وسو کولای چې خپل جغرافیه د هیڅ چا پر ضد فاصلې دین استفاده نه کړو. او بل هیڅ داسې نیابتي او استخباراتي جګړه باید د افغانستان په جغرافیه کې شروع نشي چې د خلکو ژوند د چیلنجونو سره مخامخ.
د سیاسي چارو لکتون کې ښاغلی مختار څخه مننه کوم.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د پښتون غورنې ته غورځنګ په وینا د دوی یو شمیر مشان په بنو او باجوړ کې پرون پولیسو نیولې دي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال عمر وزیر له بنو څخه راپور لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې اگست په لومړۍ نیټه پولیسو د پښتون قومي جرګې کمیټي لخوا شوي احتجاجونو کې د دوی شلو پورې کسان گرفتار کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اگست لومړۍ نیټه باندې جمعې موزنپس د پښتنو په بیلابیلو ښارونو سیمو کې د روانې نامنه یو فوځي عملیاتو ضد احتجاجونه اعلان کړي ول. د غورځنګ یو مخکښ زکی وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د غورځنګ بجاوړ رابطاکار او بلغړې پولیسو د احتجاج نه نیولی او بنو کې احتجاج پر مهال د غورځنګ او نورو ګوندونو تحریکونو اتلس پورې نور کسان گرفتار کړي دي. د دوی په وینا نیول شو کې د بنو ملګري وکیلانو جنرال سیکرټر مرید حیات، پښتون ژغورنې غورځنګ بنو رابطاکار ګران وزیر لطیف وزیری ارشد قرار په ګډون اتلس پورې کسان نیولی چې پورم نالاریون یې کولو.
پولیسي پسون باندې پولیس کرګراون کړی دی. هم په بنو کې د پی ټی ایم کوارډینیټران زموږ ملګري نیول شوي دي. همداسې په بجوړ کې هم زموږ زموږ ملګري کوارډینیټران نیول شوي دي. همداسې په مختلفو علاقو کې د پولیس لخوا چاپې هم ول کېږي. دا پولیسي پسونه هم د اوسني حالات مختلفو علاقو کې ضلعو کې کرفیو لګیږي. دا اپریشن خبرې کېږي هم د دې برخلاف روانې وي. پخپله خاوره پخپله علاقہ بندے نور مژنا جنگونا غواڑو په دې خاطر په هر ځای کې مژ غواړو چې دلته زموږ په خاور باندې امن وي. او دا امن لپاره حق پر تکول هم دلته یو د جرم په حساب باندې حسابيږي چې زرته زره زموږ ملګری اخلاص کړ شي. هم دا امن حق پر تکول دا مژ په ځان باندې پرېزا هم غنو او امن غشتنه زموږ د حق ته.
د قومي جمهوریت غورځنګ ان ډی ایم صوبای جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو په سیمو کې خلک د نامنۍ نه تنگ شوي، ژوند یې ستونزمن شوي. دا منغک پورته کیږي خو دغه پورم نغک بندولو هڅه کیږي پر ځای د دې چې ترهګری زید ګام واخلي.
خیبر په کوم جرګه شوی او هغه پښتون کمی جرګې طرف نه چې کوم احتجاجونه لن شي وو وطن چې کومه بدامنی روانه ده، کومه ترګری روانه ده، کوم مرګ ژوبله روانه ده، هغه پر ضد پښتون نه وو، د امن غوښتنه وه. نو په دې کې د نننه ریاست راپورته شو. نو په مختلف ځایونو کې شل دوش کسان پورې، یعنی د مختلفو ګوندونو ورسره د پی ټی ایم ملګري ده ونیول. نو په کار د چ ریاست یعنی د امن لپاره د ترګری پر ضد دومره څه وکړي امن قائم کړي د پر سوکې نه کې. یعنی مثال چې سوګ غږ پورته کوي او شدود هم وکړي گرفتاریان وکړي، دا به د مسلې حل نه وي. په کار دی چې ریاست د گرفتاریان لاس واخلي او د امن پر ځای کولو لپاره یو مؤثر قدم واخلي.
د غورځنګ یو بل مخکښ حنیف پښتین مشال ریډیو ته وویل چې دوی پورم نه لاریونو نه کړي، د نام نه زید غږ پورته کوي، په جیلونو سره آواز نشي بندولې. نیول شوی کسان دے ذرے ہا کڑی. دا بنو پولیس و مشر ڈی پی او سلیم عباس کلاچی سرمو پا دیاڑا دا خبرو کولو حسا وکڑا او پا وڈسیب شمیرامو هم ورطا سوزلا پیغامونا پری خودل خو نموڑی صدری زور نکاڑ. البته دا بنو پولیس و صدر تانے یو بل چارواکی چه نئی غوختل ناما واخلی مشال ریڈیو تا وویل چې ټول د شلو پورې کسان د احتجاج پر مهال نیولی شوي، چې زنه د عمر نه کم ځوانان دي، هغه به خوشی شي. د نورو ضد مقدمې جوړې شوې. دوی احتجاج کې د ریاست او ادارو ضد شعارونه ورکول. پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون بنو ولسی پاسون کمیټۍ، نورو تحریکونو او تنظیمونو د پولیسو لخوا دغه ګام غندنه کړې او نیول شوو کسانو د رهایي غوښتنه یې کړې.
د روسیې د چارواکي تر خبرداري وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په سمندر کې د داسې وپتلونو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی چې اټومي وسلې لیشتوي. ډونالد ټرمپ د روسیې د امنیت شورا د مرستیال او پخواني ولسمشر دیمتری مدویدف د ګواښونو په ځواب کې له خپلو ځواکونو وغوښتل چې دا وپتلونه ځای پر ځای کړي. دیمتری مدویدف چې له 2008 تر 2012 د روسیې ولسمشر وو، اونۍ مخکې په اکسپانه کې لیکلی وو چې د روسیې لپاره د ډونالډ ټرمپ ضرب العجلونه بې لارې کوونکي دي او کولی شي چې هغه ته په کور دننه تر هغه ډیر ځان ورسوي چې دې فکر کوي. میدویدف دا هم ویلی دی چې ترامپ له روسیې سره په دې ضرب الاجلونو لوبې کوي، که هغه 50 ورځنۍ وي یا 10 ورځنۍ. دی باید دو شیانو ته توجه وکړي، لومړی دا چې روسیه نه اسرائیل دی او نه ایران، دوم هر نوې ضرب الاجل یو ګواښ دی او د جګړې په لور یو ګام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ په خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې امر یې کړی دی په دوو مناسبو ځایونو کې دوه اټومي اوپتلونه ځای پر ځای کړي، او دا د دې لپاره چې د داسې احمقانه او پارونکو بیانونو تر شا ډیر څه وي. ترامپ زیاته کړه چې کلمات ډیر مهم دي او ډیر کله کولی شي چې غیر ارادي نتایجو ته لار پرانیزي، خو په دې هیله چې داسې څه نه وي. ترامپ د جولای په 28مه وویل چې روسیه له نن تر لسو ورځو پورې وخت لري چې په اوکراین کې اوربند وکړي، کنه د تیرو پر اخیستونکو به یې تعرفي ولګول شي. ماسکو چې په اوکراین کې د سولې لپاره خپل شرایط شیدي، تر اوسه د ترامپ د دې ضرب الاجل په خاطر کوم ګام نه دی اخیستی. که څه هم د ولسمشر ترامپ تر دې څرګندونو وروسته میدویدف د ترامپ پر ضد سختې خبرې کړې دي، خو له لویه سره میدویدف د 2022 کال د فبروري له 24مې را وروسته چې روسیې اوکراین ته په لسګونو سره پوځیان استولې دي، د لویدیځ پر ضد په ښکاره سختې خبرې کوي. د کرملین منتقدان د یو بې مسؤلیته کس بولي او د ده په خبرو پسې خاندي، خو یو شمېر غربي ډیپلوماتان په دې نظر دي چې دا خبرې د کرملین د سیاستوالو د غونډو د نظرونو څرګندونه کوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د جمعې په ورځ په خوست کې د یو خصوصي شوانیز مرکز لخوا د 12 ټولګیو هغه فارغان وستایل شو چې د کانکور پاسموینو کې لوړ نمرې اخیستي او شو 500 ته لار پیدا کړي. په خوست کې سرجنی کانکور کې شاوخوا 3300 د 12 ټولګیو نارینه فارغانو ګډون وکړ. جزئیات په دې راپور کې.
په خوست کې لسګونه هغه د 12 ټولګیو فارغان وستایل شو چې د کانکور په سګنې آزموینې کې لوړ نمرې اخیستي او د کابل د معالجوي طب په ګډون د بیلابیلو پوهنتونونو د ساینسي او ټولنیزو علومو پوهنځیو ته لاره پیدا کړې ده. د برنامه منتظمین اول کچیر زده کوونکي د مطالعې لپاره منظم مهالویش ولري، د ورستیو دریو کلونو د کتابونو تمرینونه حل کی، د کانکور د تیرو آزموینو پختن پانی وګری، نخپل ټاکلو مختره رسیدلی شي. د برنامه منتظم ډاکټر شبروز پکتین مشال رادیو ته ویل
د خوست د ځوانانو نتیجه ډیره پزله پوری ده. که څه هم د خوست ولایت د هیواد په کچه په 500 غوره کې رانغی، خو د یالی تو پی سی دی ډیرا لوړه ده. شاوخوا زمونږ له خوانیز مرکز څخه نویز د کوونکې تیپ ته بریالي کېدل. دا کومګ له نورو ولایتو سره پرتل کړو نو دا زیات شمیر ده.
د کانکور بریالي ګډونوال وای سره دې چې د زده کوونکو په خوانه روزنه او د هغوی په شخصیت جوړونه کې د خوانزي رول ټاکون کیدی، خو د خوانزي له چاپریال بهر زین تیاریان بیا د هغوی د بریا چانس ډیروي. یو ځدکون کې نیامت شکی بوایي
دا ځینې داسې برلمې لري چې هغه موږ په خوانځي کې نه لرو، لکه 19 کانکورونه اخیستل، لکه د نصاب مکمل تدریس، لکه د مکتب د ټولو درې کلنو کتابونو د مطالعې پلان موږ تر کول چې دا موږ په خوانځي کې نه دی راکړل شوی، او همدا ډول لکه د سیمینارونو د رول موږ لپاره، او همدا ډول کوم بریالي ځدکونکو تشویق هغه ځدکونکو چې دیونی په جریان کې په خونو مرو کې راشي د هغوی تشویقول او هغوی ته اوسه جایزې ورکول، دا د کوونکو د مورال په لوړې دوه باندې یو سل پیسه د تاثیر غورځي د دې اراده کوي کوي.
د کانکور زده کوونکي په اوس وخت کې د حکومتي لوړو زده کړو د مؤسسو او پوهنتونونو د جذب ظرفیت ډیر نه دی، لمخ کې درسي تیاریانی د مهمو اړتیاو په توګه غني. یو بل تن زده کوونکي قریب الله همت ویل
دا سه خوانیز مرکزونه چې موجود دي په داول خوست ولایت کې په نورو ولایتونو کې د یو زده کوونکي تر خپل هدف ډیر په اسانۍ رسول شي، ځکه خوانځي کې په هیګم تر دولسمه پر راشه استادان تشویقوي خپل درسونه ترځي، خو مدګي کې سړای ځان چمتو کوي تر کانکور پورې. کچری کې دغه سیستم چې د خوانیز مرکز کې د ادب خوانځي کې تطبیق شي په شخصي په دولتي کې، زه فکر کوم چې ډایرک مستقیما له خوانځي څخه مخبل خوانځي ته بریالي کې دا شي زده کوم.
یاد دیوی د کانکور په سګنې آزموینو کې د خوست څخه شاوخوا 3300 زده کوونکو ګډون کړی وو، چې د دې ډلې یوازې د یو خصوصي خوانیز مرکز شاوخوا 150 فارغانو په کې په هنتونونو ته لار پیدا کړي. په خو چې په کانکور کې جنو فارغانو هم برخه اخیسته خوست کې د کانکور د ګډونوالو شمیر 5000 کسانو ته نږدې شوی وو.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. انتظار میرود که سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در رأس یک هیئت به پاکستان سفر کند. امیرخان متقی روز دوشنبه عازم اسلام آباد می شود و با شماری از مقام های سیاسی و نظامی پاکستان در مورد روابط دو جانبه گفتگو خواهد کرد. این سفر در حال صورت می گیرد که حکومت پاکستان از پناهجویان افغان دارنده کارت های پی او آر خواسته که این کشور را ترک کنند. حکومت پاکستان در 31 جولای در اعلامیه گفت که اعتبار کارت های پی او آر رسما به تاریخ 30 جون پایان یافت، بنابراین دارندگان این کارت ها اکنون مجبور به ترک پاکستان هستند. وزارت امور خارجه امریکا می گوید که دسترسی مقام های حکومتی امریکا با هتل های شهر کراچی در پاکستان به طور موقت محدود شده. وزارت امور خارجه امریکا روز جمعه اول اگست در خبرنامه گفته که جنرال قنصلی امریکا در کراچی گزارشی را دریافت کرده که گویا امریکایی ها هنگام بازدید از هتل های کراچی تهدید خواهند شد. بر اساس خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه امریکا به همه شهروندان این کشور هشدار داده که به دلیل خطرات ناشی از تروریسم و درگیری های مسلحانه احتمالی در مورد سفر به پاکستان تجدید نظر کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید که رئیس جمهور برزیل هر زمانی که بخواهد میتواند با او تماس بگیرد. ترامپ روز جمعه اول اگست در صحبت با خبرنگاران در قصر سفید در مورد رئیس جمهور برزیل گفت که او میتواند هر زمانی که بخواهد با من صحبت کند و در مورد تعرفه ها و سایر استحقاق های بین کشورها بحث کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور ترامپ یک تعرفه 50% با معافیت های زیاد را بالای برزیل وضع کرده که سر از هفته آینده آغاز می شود. ایالات متحده ای امریکا همچنان تحریم های را علیه یک قاضی سر محکمه برزیل اعلام کرده است. لویس ایناسیو لولا دی سیلویا رئیس جمهور برزیل این تحریم ها و تعرفه ها را رد کرده، آنها را غیر قابل توجیه و یک مداخله غیر پذیرفتنی در سیستم عدلی آن کشور خوانده است. تیم فوتسال صداقت اف سی افغانستان در چهارمین دور رقابت های لیگ برتر فوتسال افغانستان پیروز شد. این تیم روز جمعه در مسابقه نهایی در کابل تیم نورزاد اف سی را با نتیجه 3-1 شکست داد. چهارمین دور مسابقات لیگ برتر فوتسال افغانستان که 16 جون بین 10 تیم آغاز شده بود دیروز پایان یافت. تیم ملی کرکت افغانستان در یک سلسله از بازی‌های سه جانبه در مقابل پاکستان و امارات متحده عربی شرکت خواهد کرد. به گفته کرکت بورد افغانستان، این مسابقات 20 اوره به تاریخ 29 اگست آغاز می‌شود. هر تیم دو بار به مسافه هم می‌روند و دو تیم برتر به تاریخ 7 سپتامبر در مسابقات فاینال شرکت خواهند کرد. این مسابقات آمادگی برای جام قهرمانی کرکت آسیا است. مسابقات جام قهرمانی کرکت آسیا از تاریخ 9 سپتامبر در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد. شنونده های عزیز، سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. اداره یونیسف می گوید که حدود 1.4 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه ها در افغانستان در معرض خطر مرگ قرار دارند.
تاثیرات کوتاه مدتش ضعف عضلات کودک و تأخیر نشونما، مستعد شدن کودک به امراض انتانی مانند اسهال و امراض تنفسی، عدم رشد ذهنی طفل می باشد.
ملل متحد میگوید که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش جدیدترین تهدید برای افغانستان، منطقه و جهان محسوب می شود.
تجربه شد داری ما دیدیم در چی شد سر مسجد آدم رفتن نمیتن سر نماز تجربه دار آدم میترسه در یک وقت بوری انتحاری نشود.
ائتلاف از سازمان‌های جامعه مدنی افغانستان از راه اندازی محکمه مردمی برای زنان افغانستان خبر داده.
دادگاه مردمی برای زنان افغانستان هدفش است که جلو روند عادی سازی پالیسی‌های سرکوبگرانه طالبان را بگیره.
گزارش هم داریم در مورد اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دستور اعزام تحت البحری‌های دارای توانایی اتمی را داده است.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف هشدار داده که حدود 1.4 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه ها در افغانستان در معرض خطر بلند مرگ و میر قرار دارند. این اداره در گزارشی که به تازگی منتشر کرده گفته که بیش از 85% این کودکان کمتر از 2 سال عمر دارند. در عین حال شماری از خانواده هایی که کودکانشان مبتلا به سوء تغذیه هستند میگویند که به دلیل فقر و بیکاری توانایی تداوی آنها را ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید افغانستان با یکی از جدی‌ترین و در این حال کمتر مورد توجه قرار گرفته ترین بحران‌های تغذیه کودکان در جهان روبرو است. این اداره در گزارشی که روز جمعه منتشر کرده هشدار داده است که 3.5 میلیون کودک در افغانستان از لاغری شدید ناشی از سوء تغذیه ها یا ویستنگ رنج میبرند که از این میان حدود 1.4 میلیون آنها در معرض خطر بلند مرگ و میر قرار دارند. یونیسف افزوده است که 85% این کودکان کمتر از 2 سال سن دارند. در گزارش همچنان آمده است که در سال 2025 بیش از 50% از نفوذ افغانستان یعنی نزدیک به 23 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت که 12 میلیون آنها را کودکان تشکیل می‌دهند. بر اساس معلومات یونیسف در سال جاری بیش از 850 هزار کودک زیر 5 سال به درمان فوری سوء تغذیه ها نیاز خواهند داشت. در این حال شماری از خانواده‌هایی که کودکانشان به سوء تغذیه مبتلا هستند می‌گویند به دلیل فقر و بیکاری توان درمان آنها را ندارند. یکی از آنها باشنده ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در خانه ما یک کودک 3 ساله و دیگر 2 ساله سوء تغذیه دارند. چی کنیم؟ فقر بسیار زیاد است. کار نیست، کلینیک نیست، توان تداوی را نداریم.
در این حال متخصصان داخلی اطفال از جمله محمود زیا رحیم‌زی میگویند که برای جلوگیری از ابتلای کودک به سوء تغذیه باید تا 2 سالگی به کودک شیر مادر داده شود. همچنین پس از 6 ماهگی باید غذاهای مکمل حاوی پروتئین، قند، شحمیات، ویتامین ها و مواد منرالی برای کودک فراهم شود و در انتخاب غذاها باید تنوع رعایت گردد. آقای رحیم‌زی در مورد تاثیرات سوء تغذیه بر اطفال گفت:
تاثیرات کوتاه مدتش ضعف عضلات کودک و تأخیر نشونما، مستعد شدن کودک به امراض انتانی مانند اسهال و امراض تنفسی، عدم رشد ذهنی طفل می باشد. در تاثیرات دراز مدت طفل در آینده مستعد میشه به امراضی چون فشار خون، شکر و عدم کفایه گرده ها در دوران بلوغ. دوم، طفل قدش رشد نمیکنه. سوم، ای که تناخر ذهنی و ریکارد خراب در مکتب و در کار میداشه.
یونیسف در حال از نیاز فوری به کمک برای کودکان مبتلا به سوء تغذیه خبر میدهد که بیشتر شماره از سازمان ها از جمله سیو د چلدرن در ماه اپریل سال جاری هشدار داده بودند که ممکن است در ماه‌های آینده صدها هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه ها در ده کشور از جمله افغانستان به دلیل کاهش کمک‌های بشردوستانه از دسترسی به مواد غذایی اضطراری محروم شوند. همچنین نهادهای مختلف سازمان ملل متحد در ماه جون سال جاری در یک اعلامیه مشترک گفته بودند که از هر 10 کودک در افغانستان 9 کودک حدود 2,100,000 تن را شامل می شود و تنوع غذایی مورد نیاز برای رشد دسترسی ندارند و دچار فقر غذایی اند. بر بنیاد معلومات نهادهای سازمان ملل، افغانستان در میان 15 کشوری قرار دارد که دارای بالاترین آمار سوء تغذیه کودکان در جهانند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گوید که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش جدیدترین تهدید برای افغانستان، منطقه و جهان است. این گروه در گزارش تازه خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد افزوده که طالبان همچنان به فراهم ساختن محیط مساعد برای گروه‌های تروریستی در افغانستان از جمله شبکه القاعده و متحدان آن ادامه داده که به گفته آنها یک تهدید جدی برای امنیت آسیای میانه و سایر کشورها محسوب می شود. از سوی دیگر شماری از افغانها با توجه به حملات خونین گذشته داعش در افغانستان همچو گزارش ها را نگران کننده می دانند. حکومت طالبان گفته که گروه داعش را سرکوب کرده و به کسی اجازه نخواهد داد که امنیت افغانستان را برهم بزند و یا از قلمرو افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از افزایش فعالیت‌های شاخه خراسان دولت اسلامی داعش در افغانستان، منطقه و سراسر جهان خبر داده و ابراز نگرانی کرده که این گروه جدیدترین تهدید برای جهان است. این تیم در 36مین گزارش خود که روز چهارشنبه 3 جولای با شورای امنیت ارائه کرده افزوده است که گروه طالبان همچنان با فراهم کردن محیط مساعد برای گروه های تروریستی در افغانستان از جمله القاعده و متحدانش ادامه داده که با گفته این گروه تهدید جدی برای امنیت آسیای میانه و کشورهای دیگر است. تیم تحلیل و نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در این گزارش 27 صفحه‌ای خود که در سایت سازمان ملل متحد منتشر شده همچنین گفته است که نگرانی از بازداشت تروریست های خارجی به این گروه فزاینده است، زیرا بر اساس این گزارش ممکن است با بازگشت به آسیای میانه و افغانستان امنیت منطقه را مختل کنند. در این گزارش آمده که هرچند حکومت طالبان فعالیت های این گروه را تضعیف کرده، اما گفته می شود که از سال 2024 تا کنون داعش با داشتن 2000 جنگجو با استخدام جنگجویان از گروه های ناراضی در داخل و بیرون از افغانستان به شمول قفقاز روسیه در آسیای میانه ادامه داده است. بر اساس گزارش تیم تحلیل و نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، شاخه خراسان گروه داعش که مرکزش در افغانستان است با استفاده از اپلیکیشن های پیام رسانی مسئول و رسانه های اجتماعی مردم را به افرادگرای تشویق می کند و در حال حاضر بزرگترین تهدید برای ایالات متحده و اروپا محسوب می شود. این گزارش افزوده که شاخه خراسان گروه داعش در تلاش گسترش فعالیت‌های خود در کشورهای همسایه افغانستان و در سراسر جهان است. در این گزارش آمده که شاخه خراسان گروه داعش کودکان را در مدارس دینی در شمال و شمال شرق افغانستان و در نزدیکی مرز پاکستان آموزش می‌دهد و همچنین برنامه آموزش انتحاری را برای کودکان زیر 14 سال نیز را اندازی کرده است. برخی از افغان‌ها به ویژه کسانی که خاطرات تلخی از عملات داعش خراسان دارند چنین گزارش‌ها را نگران کننده می‌دانند. اسدالله باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ که نعمت‌الله برادر 45 ساله‌اش در حمله داعش با یک مسجد در اول ثور 1401 کشته شده می‌گوید چنین گزارش‌ها بسیار نگران کننده است.
انسان نگرانش میشه، تشویش میکنه، غصه می‌خوره. دیگه دست ما چی می کجا بریم، کدام طرف بر آدم؟ این وطن ماندیم سوخته و ساختیم دیگه. ما برادر ما از دست دادم در مسجد صدقان در این تاریم ما و سر نمازم یه شهید شد. گروه داعش رو در گردن گرفته بود که ما میره کار ما کرد. تجربه شد داری ما دیدیم در چی شده. سر مسجد آدم رفتر نمیتونم سر نماز. نشویش دار آدم میترسه در یک وقت بری این تاری نشود.
رویداد که شاخه خراسان داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت که در آن 31 نفر کشته و 90 نفر زخمی شدند. یکی از باشندگان ولایت نگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز بر رادیو آزادی گفت:
چنین گزارش ها نگران کننده است، زیرا ما از داعش خاطرات بسیار بدی داریم. در ننگرهار خانه های زیادی را تخریب کردند، مردم بیگناه زیادی را شهید کردند و حتی مردم را در حکومت قبلی بمباردمان کردند. چنین گزارش ها در دل مردم افغانستان ترس و اضطراب را ایجاد می کند، زیرا تمام افغانستان شاهد حملاتشان هستند.
بر اساس گزارش تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، جنگجویان داعش در ولایات شمال و شمال شرق افغانستان تقسیم شدند. این تیم همچنان ابراز نگرانی کرده که ممکن است برخی از جنگجویان افراطی از سوریه به افغانستان منتقل شوند و سپس از آسیای میانه علیه کشورهای منطقه عملیات را آغاز کنند. در گزارش آمده که اقدامات طالبان توانایی های شاخه خراسان گروه داعش را تضعیف کرده، اما این گروه در کنار نارضایان حکومت طالبان از جنگجویان خارجی در آسیای میانه هم سود برده است. تیم تحلیل و نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که طالبان جنگجویان گروه انصار الله تاجیکستان، جمعیت اسلامی ازبکستان و خطیب امام بخاری را شامل پلیس و قطعات نظامی خود کردند. هرچند سخنگویان حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد گزارش تیم تحلیل و نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد پاسخ ندادند، اما پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرده بودند که شاخه خراسان گروه داعش را به شدت سرکوب کردند. گروه های تروریستی دیگر از جمله القاعده را متواری کرده و گفته بودند که به هیچ کس اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کنند. قابل ذکر است که حتی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شاخه خراسان گروه داعش عملات خونین را در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله کابل انجام داده که به شمول خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، برخی از مقام‌های دولتی و علمای طرفدار به طالبان را هدف قرار داده و کشته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
پس از هشدار اخیر دمیتری مدودف، رئیس جمهور سابق و معاون شورای امنیت ملی روسیه، رئیس جمهور امریکا دستور اعزام تحت‌البحری‌های دارای توانایی اتمی را داد. بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز جمعه در شبکه تروت سوشال متعلق به اون نوشته که این دستور و به خاطر آن داده شده که در عقب همچو اظهارات تحریک‌آمیز چیزهای بیشتری وجود دارد. به دنبال هشدار یک مقام روسی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور اعزام تحت‌البحری‌های دارای توانایی اتمی را داده است. دونالد ترامپ در واکنش به تهدیدات دیمیتری مدویدف، رئیس جمهور سابق و معاون شورای امنیت ملی روسیه، به نیروهای این کشور دستور داده که این تحت‌البحری‌ها را در مناطق مناسب مستقر کنند. دیمیتری مدویدف که از سال 2008 تا 2012 میلادی رئیس جمهور روسیه بود، یک هفته پیش در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که مهلت‌های دونالد ترامپ گمراه کننده است و می‌تواند به او در داخل کشورش بیشتر از آنچه که فکر می‌کند آسیب برساند. مدودف همچنان گفته که آقای ترامپ با این ضرب العجل‌ها با روسیه بازی می‌کند. چه 50 روز باشد یا 10 روز، او باید به دو چیز توجه کند. اول اینکه روسیه نه اسرائیل است و نه هم ایران، و دوم اینکه هر ضرب العجل جدید یک تهدید است و گام به سوی جنگ. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه اول آگست در شبکه تروت سوشال متعلق به او نوشته که دستور استقرار دو تحت‌البحری اتمی را در دو منطقه مناسب داده و گفته که این اقدام به خاطر آن صورت گرفته که در عقب همچو اظهارات احمقانه و تحریک‌آمیز چیزهای بیشتر وجود دارد. ترامپ افزوده که کلمات بسیار مهم است و اغلب میتواند منجر به عواقب ناخواسته شود، اما او امیدوار است که این اتفاق نیفتد. در 28 جولای ترامپ گفت که از امروز روسیه 10 روز وقت دارد تا در اوکراین آتش بس اعلام کند یا با تعرفه بر واردات نفت خود روبرو شود. مسکو که شرایط خود را برای صلح در اوکراین تعیین کرده، تا هنوز هیچ اقدامی در پاسخ به ضرب العجل دونالد ترامپ انجام نداده. اما مدودف از زمان اظهارات رئیس جمهور ترامپ به شدت علیه او صحبت کرده است. مدودف از 24 فوریه 2022 میلادی که روسیه 10,000 عسکر خود را به اوکراین اعزام کرد به طور آشکار از غرب انتقاد کرده است. منتقدان کرملین مدودف را غیر مسئول خوانده و به اظهارات او میخندند، اما شماری از دیپلمات‌های غربی معتقدند که این اظهارات منعکس کننده دیدگاه سیاستگزاران کرملین است.
بیشتر از خبر،
ائتلاف از سازمان‌های جامعه مدنی افغانستان از راه اندازی محکمه مردمی برای زنان افغانستان خبر دادند. شهرزاد اکبر رئیس نهاد حقوق بشری رواداری و یکی از برگزار کنندگان این نشست مردمی روز جمعه 1 آگوست به رادیو آزادی گفت که هدف از ایجاد این محکمه جلوگیری از روند عادی سازی پالیسی‌های سرکوبگرانه طالبان و فراهم کردن فرصت برای زنان افغان است تا تجارب و وضعیت خود را با جهان در میان بگذارند. این محکمه قرار است از تاریخ 8 تا 10 اکتبر در شهر مادرید در اسپانیا برگزار شود و شهادت‌های از زنان و دختران افغان را بشنود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در آستانه 4 سالگرد حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و همزمان با افزایش وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان از سوی حکومت طالبان در این کشور، ائتلاف از سازمان‌های جامعه مدنی افغانستان از راه اندازی محکمه مردمی برای زنان افغانستان خبر دادند. این محکمه با همکاری سازمان‌های حقوق بشری رواداری، سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، سازمان مطالعات سیاست‌گذاری و توسعه و مدافعان حقوق بشر برگزار می‌شود. ائتلاف این سازمان‌ها روز 5 شنبه 31 جولای با نشر اعلامیه گفته که محکمه مردمی برای زنان افغانستان از تاریخ 8 تا 10 اکتبر در مادرید اسپانیا برگزار شده و شهادت‌های از زنان و دختران افغان را خواهد شنید که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 با سرکوب سیستماتیک مواجه شدند. شهرزاد اکبر رئیس نهاد حقوق بشری موسوم بر رواداری روز جمعه 1 آگوست در مورد هدف برگزاری این محکمه مردمی برای زنان افغانستان با رادیو آزادی گفت:
دادگاه مردمی برای زنان افغانستان هدفش است که جلو روند عادی‌سازی پالیسی‌های سرکوبگرانی طالبان را بگیره و فرصت از این فراهم کنه که زنان افغانستان در حضور یک دادگاه مردمی و یک هیئت قضات بین المللی تجارب خود و وضعیت خود با جهان در میان بگذارن. و امیدوار هستیم که بتانیم که فیصله دادگاه را استفاده کنیم برای بسیج فشار سیاسی روی طالبا و همچنان اسنادی که جمع‌آوری میشه در این پروسه از طرف محاکمه بین المللی استفاده شود بر پاسخگو ساختن طالبا در برابر زنان افغانستان.
شهرزاد اکبر با آن که میگوید این محکمه یک مکانیزم غیر رسمی است و فیصله های آن جنبه اجرایی ندارد، اما میافزاید که بعد از جلسه 2 روزه 3 ماهه محکمه با روز سوم قضات واکنش های اولیه ایشان را داشته و در ماه دسامبر قضات در برابر اتهامنامه‌ای که از سوی 4 سرنوال افغان در برابر طالبان ارائه می شود قضاوت خواهند کرد. این محکمه تحت چارچوب محکمه دائمی مردمی برگزار می شود، نهاد بین المللی مستقر در روم ایتالیا که تا کنون بیش از 50 نشست درباره نقض حقوق بشر، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در سراسر جهان برگزار کرده است. در اعلامیه ائتلاف از سازمان‌های جامعه مدنی افغانستان همچنان آمده که شاهدان این محکمه شامل بازماندگان، کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشر از سراسر جهان خواهند بود و جلسات محکمه به صورت زنده پخش خواهد شد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از این محکمه مردمی افغان محور استقبال کرده است. او در یادداشت در صفحه یک سیاسی و تر سابق خود گفته که عدالت میتواند اشکال گوناگون داشته باشد و باید رویکرد جامعه همه جانبه و مبتنی بر روایت بازماندگان اتخاذ شود. شمار از زنان و دختران افغانی از این اقدام استقبال کرده و آن را گام مهم و بی سابقه در جهت دفاع از حقوق زنان افغان میدانند. بهار باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
با عنوان یک دختر افغان از راه اندازی محکمه مردمی به خاطر زنان افغانستان عمیقا حمایت میکنم. به نظر من یک قدم بسیار مهم، بی سابقه و ضروری است به خاطر بلند کردن صدای زنان افغانی که در طی چند سال مورد ظلم و بی‌عدالتی قرار گرفتن. چون ما نمیخواهیم که جهان فقط با ما همدردی کنه، ما عمل میخواهیم، ما عدالت میخواهیم.
یک باشنده ولایت خوست که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بگیریم نیز میافزاید:
این را من یک گامی بسیار خوب میدانم و این یک خبر خوش برای زنان افغان است. تصدای آنان شنیده شود و به مشکلاتشان گوش داده شود. امیدوارم که شاید جهان بر طالبان فشار وارد کند و طالبان را وادار سازد تا حقوق زنان را بدهند.
تلاش کردیم نظر حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان را در پیوند با این اقدام سازمان‌های جامعه مدنی بگیریم، اما او تا نشر گزارش با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. راه اندازی این محکمه در پی افزایش نگرانی فعالان افغان و سازمان های بین المللی حقوق بشری درباره عادی سازی حکومت طالبان صورت گرفته، با ویژه پس از آن که روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. فعالان مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان همواره با واکنش ضعیف جامعه مدنی نسبت به نقص های حکومت طالبان اعتراض کردند. قابل ذکر است که این اقدام چند روز پس از آن اعلام می شود که اخیراً محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان شماره از زنان را به بهانه نپوشیدن حجاب و نداشتن محرم شرعی در مناطق مختلف شهر کابل مورد بازداشت و آزار و اذیت قرار دادند. حکومت طالبان در نزدیک به 4 سال گذشته محدودیت های متعدد را بر زنان و دختران افغان، از جمله ممنوعیت دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب، مسدود کردن دروازه های پانتون ها و اینستیتوت های طبی دختران، ممنوعیت بر کار زنان در بسیاری اداره های دولتی و غیر دولتی، منع کردن زنان از رفتن به پارک های تفریح و کلب های ورزشی را وضع کردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هرچند فعالیت‌های فرهنگی در این کشور کاهش یافته، اما با مهاجرت شمار زیادی از فرهنگیان افغان به کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا، در این کشورها تغییرات مثبت در این زمینه دیده می‌شود. همکارم سنا کاکر با جزئیات بیشتر در این مورد.
فرهنگیان افغان مهاجرین مشعل بد است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، اگرچه فعالیت‌های فرهنگی در این کشور کاهش یافته، اما با مهاجرت شمار زیادی از فرهنگیان به اروپا، آمریکا و کانادا، سخن از گسترش و رنگینی فعالیت‌های فرهنگی افغانستان در آنجا به میان آمده است. شماری از فرهنگیان که از قبل در این کشورها زندگی می کنند می گویند این تغییر هم از لحاظ کمی و هم از نظر کیفی محسوس است. دکتر شیرولی شیر، رئیس انجمن رشد فرهنگی افغانستان در جرمنی، به رادیو آزادی گفت:
با آمدن آنها نه تنها در فعالیت‌های فرهنگی ما سرعت و گسترش به وجود آمد، بلکه در مجموع در سراسر اروپا شاهد گسترش عرصه‌های فعالیت‌های فرهنگی هستیم و کار زیاد شده است.
به ابتکار همین انجمن، مدت پیش مشاعره گسترده‌ای به نام دلوانگ و امیر برگزار شد که ده ها شاعر از جمله کسانی که به تازگی مهاجر شدند از کشورهای مختلف اروپایی در آن شرکت کردند. همچنین از دیگر کشورهای اروپایی نیز هر از گاهی گزارش های از برگزاری نشست های فرهنگی و برنامه های هنری منتشر می شود. در شماری از ایالت های امریکا نیز از گسترش و بهبود فعالیت های فرهنگی سخن زده می شود. خانم نوشابه آشناز، مسئولان برنامه های ادبی در رادیو آشنای صدای امریکا که در این کشور زندگی می کند، به رادیو آزادی گفت:
دلتا په امریکا کې په خوا هم میشتو افغانان او ادبی نه.
اینجا در امریکا افغان ها از قبل نیز نشست های ادبی داشتن و هنوز هم این برنامه ها برگزار می شوند. پیشنمایش آثار و کتاب های تازه چاپ شده برگزار می شود، اما با آمدن نویسندگان، شاعران و ژورنالیستان از افغانستان و حضور آنان در این نشست ها، فضای ادبی به گونه چشمگیری تغییر کرده است. این تغییر هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت تاثیرات مثبت داشته است.
به نظر تاثیرات مثبت
این روزها در شبکه‌های اجتماعی خبرهای درباره برگزاری یک برنامه هنری زیر نام میله افغان در آینده نزدیک در آمریکا منتشر شده است. به نظر می‌رسد این برنامه به مناسبت 28 اسد، سال روز استرداد استقلال افغانستان، برگزار شود. در کشور همسایه آمریکا، کانادا، نیز فرهنگیان افغان ساکت ننشستند. صفیه میلاد، شاعر و نویسنده افغان ساکن در این کشور، به رادیو آزادی گفت:
این مهاجرت باعث شد در کافه‌های کانادا محفل ادبی افغان ها رنگ و بوی تازه گرفته و دوباره نفس میکشند، چون اینجا شاعر میتونه عشق را فریاد بزنه، از وطن بگوید، از دلتنگی بگوید، از حقیقت بگوید و اینجا قلم به جرم اندیشه شکسته نمی شد و واژه ها زیر تیغ سانسور نمی میرند.
قابل یادآوری است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شماری از فرهنگیان و هنرمندان افغان به کشورهای همسایه نیز مهاجر شدند، اما به دلیل نبود امکانات کافی و فشارهای گوناگون از سوی کشورهای میزبان بر پناهجویان، زمینه فعالیت‌های گسترده و درخشان فرهنگی و هنری برای آنان به گونه جمعی فراهم نشده است. با این حال در برخی موارد فعالیت‌های به صورت انفرادی صورت گرفته است.
I'm gonna make you mine.